د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاس د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل شار نهمی امنیتی حوزې پورې اړوند درې میکرویان کې انتحاري حمله سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر غنی وايي په افغانستان کې بنسټیز تغییر تر هغه وخته نصرت لای چې سیمه ایز همکاري نه وي. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات اوس هم دوام لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د وسلوالو ډلو له فعالیتونو سر ټکوي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څیړو. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات سوي. په دغه ولایت کې د دې ډلې په اړه یو تحقیقاتي راپور لرو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 13 نیټې ضرب العجل څخه تیرې سي. او د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو څخه سرونه پرې کړي دي. کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجا د کابل ښار د هوا میدان پر سړک د قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. په لوګار کې پر یوه کور د هاروان د مرمۍ د لګېدو پیش کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. د خبرونو تفصیل د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه او 40 دقیقې د کابل ښار د هوا میدان پر سړک قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو سره خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د کره تلفاتو په اړه نه خبري وشودله. د انتحاري حمله پر داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د ملي شورا پر ودانۍ انتحاري حمله وکړه. د پیش له ځای اني شاهدانو ویلي چې حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان سوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې تازه معلومات مجبورونه خبرونه کې اوریدلی سي. د لوګر په برک برک ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. د برک برک ولسوال انجنیر رحیم امین ازادي رادیو ټول چې پیښه نن سهار د ولسوالۍ د قلاتقې په سیمه کې سوي ده. په یو بل خبر کې تیر شپه د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د یو کورنۍ اته غړي ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. نورالحق لمینن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیا ادارې یو ان ډی پی سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي د پولیسو د ماشینو مدیریت د افغانانو لخوا وسی. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر دا مهاله میلیونونه ډالر د پیسو د اعتبار صندوق له لارې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا مدیریت کیږي په پولیسو مصرف کړی دی. د افغانستان ولسمشر تر دې وړاندې په شپږو میاشتو کې د دې بسپنې د انتقالېدو غوښتنه کړې وه. او د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تیره شپه 1001 کیلوګرام متریاک ترلاسه کړی دی. په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مخدره مواد له یوې نشتې وروسته په تیرې سیمه کې ترلاسه شوی دی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارین فابیوس وایي د ایران د ټیم پروګرام خبرې بعد د جون د 13 منټې ضرب العجل څخه تیر شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسیدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبه په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل پلان لري چې په روانې اونۍ کې وینا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیات کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې.
If there is an agreement, there will be a lifting of sanctions.
دا وایي چې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه بل لري، خو که تړون عملی نشي داسې یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاری کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ. دا لا ډیر وخت دی چې وایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبری رسنۍ نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی او د جمهور رئیس حسن روحانی ورور او نږدې سلاکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یک شنبه پورې تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو وختونو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغیانو په دوو مشرانو د دوشنبه د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغیانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنیټ له لارې په بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعاګانو په زالی دا حمله کړې ده. د امریکا یو جګپوړی سناتور وایي تېره اونۍ سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاتیا توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرلو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څخه د وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسیې سپیس ایکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس ایکس توغندی چې فضایي تمځای ته د امریکا پوځي وسایط انتقالول له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه به د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنې د جون په 30مه په رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ اتن ته د دغو صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. د پیسو د نړیوال صندوق د 1.8 میلیارد ډالرو پور باید د افغانستان په وخت 2:30 بجې ورکړل شوی وی. آسیایي مارکیټونه نن بیرته یو څه ښه شول. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تېرې ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبه د ورځې ټول پوښتنه کې دي د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له ایرو ساحې څخه ووځي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅه کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانو شوو اټومي تاسیساتو ته نږدې ساحه کې لګېدلی. د اوکراین د عاجلو چارو اداره وایي د اور د مړ کولو لپاره چې شاوخوا 130 هکتاره ساحې ته پراخ شوی، 130 تنه اور وژونکي، یو شمېر لارۍ او الوتکې استول شوي. دا نه ده معلومه چې اور د چرنوبل د 1986 اټومي ککړې شوې سیمې ځینو برخو ته رسېدلی او که نه. چرنوبل هغه مهال د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي چاودنه وه. د تېرې شپې اور لګېدنه په اوکراین کې دوهمه ستره پېښه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل په دریم میکران کې ځانمرګ برید سوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه و. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. ولسمشر غنی د سیمه ایز همکاری پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي بې له سیمه ایز همکاری په افغانستان کې بنسټیز تغیر نه سي راتلای. په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال وژل سوي دي.
دوه ملکي هیوادوال شهیدان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي.
د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملا خیل وو. او په ننګرهار ولایت کې د داعش سختداري ډلې غړي څوک دي؟ دا ډله په ننګرهار کې څه ډول فعالیت کوي؟
دوی چې کومه داوره لري چې موږ د د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زمونږ امیر دی. نو څومره لایحه چې بغداد کې تطبیقی هغه به په افغانستان کې هم تطبیقیږي.
یو ځای اوسیدونکی وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکي مه هیروي. ازادي رادیو اوري. د کابل ښار په نهمې امنیتي حوزې سره اړوند په دریم میکروین کې نن یو ځانمرګی برید سوی. زموږ همکار نسیم شفق له نورو جزئیاتو سره له سیمې راسره دی. شفق صاحب، د دغه برید د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اول خو به دا ووایم چې دا انتحاري حمله د کابل ښار په مرکزي سیمه یعنې دریم مکریانو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د افغانستان سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نږدې د قاضي پلازا مخې ته شوې، چیرته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. ویل شوي چې د یو کورلا ډوله موټر په واسطه دا انتحاري حمله شوې او هدف یې بهرني ځواکونه وو. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه سندي ویل شوی، خو عیني شاهدانو ویلي چې دوی لیدلی چې بهرنیو ځواکونو ته هم په دې پیښه کې تلفات اوښتي او ملکی وګړو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تلفات سته، خو ده نه بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو د رقم یا د دقیقې شمېرې په اړه څه وویل، او هم او نه هم ملکی وګړو ته. باید ووایم چې دغه سیمه چې ده دا ډیره د ګڼګونه لري، او دغه راز د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تګ راتګ هم زیات دی په تیره د بهرنیو ډیپلوماتانو، او دغه راز دغه سیمه چې انتحاري حمله پکې سوې ده دا د امریکا سفارت هم حدودا 300 متره شاوخوا واټن لري. تر دې وړاندې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ هم دغه سیوا حمله شوی و چې هم انتحاري حمله و او هم وسلواله حمله و چې دوه یا درې نفر تنه پکې ملکیان ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. د نن ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی دی. بلې مرالې جانې،
ډیر مننه شفق صاحب د معلوماتو څخه. مو نسیم شفق و چې د دریم میکروان د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمایي همکاري اړینه بولي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان روان جنگ تحمل سوی او افغانان قرباني ورکوي. شاغلی غنی همداراز وویل چې په یو هیواد کې ناامنی د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وایي چې گاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي، او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. محمد اشرف غنی سرګند کړه چې پر افغانستان تحمل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. خاغری غنی د سه شنبه پر اس په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای.
بنیادی در افغانستان بدون همکاری منطقوی
خاغلی غنی وایی په افغانستان کې اساسی بدلون د سیمې له همکاری پرته نشی راتلی. نو زمونږ ټول گاونډي هیوادونه له هند نیولې تر آذربایجان او روسیې پورې د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي. د افغانستان راتلونکی له سیمې زو همکاریو سره تړاو لري. د افغانستان راتلونکی ډیر اړتیا لري چې په سیمه ایزه سطح ورسره همکاری وشي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی، او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپل حمله تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکز کړي او حتی په تیرو دوه میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یو سیمه ایزه اجماع رامنځته شي.
تنها در ولایت کندوز از 10 مملکت مختلف
یوازې په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنگیالي حضور لري چې مونږ قرباني ورکوو، نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاریو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په نارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات چې تیره اونۍ پیل سوي اوس هم دوام لري. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سو وسلوالو کې د جړی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو دوو ورځو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمآباد په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړی ولسوالۍ لپاره نامنحاد ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوالو مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د میوان پولیس والی کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې ویونی رئیس دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو او تر دې یو ورځ وروسته د ملي وردو یو هلیکوپټر په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وبښتل سول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د ورستوي سرګندونو په اړه تفسیر نه کړي.
ازادي رادیو اوري. په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید دوه ملکی کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د هلمند امنیه قومندان وایي برید کوونکي خپل هدف ته ونه رسید. برید موټر بم په واسطه د هلمند امنیتي قومندانې د شاو دروازې ته څیرمه پر یو برج سوی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
د برید چې په لشکرګاه شار کې د هلمند امنیه قومندانې ختیځ دروازې ته څیرمه د پرېدارې پر یو ټاور سوی دی. د امنیه کمانډانې د ودانې ترڅنګ شاوخوا کورونو ته ځان رسولې دي. تر امنیه څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه کمانډان په سوال نه بجن ملخل رسنی ټول په دې برید کې 15 ملکیان جوبل سوي او 2 نور وژل سوي دي. کمانډان ول تر 14 وروسته 2 نور برید کوونکې چې درنی اوس په کې وسلې درولې غوښتلې امنیه کمانډانې ته نه وځي خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
2 نفر نور انتحاریان چې غوښتلې دي د انفجار نه وروسته ځان تیر کړي او وړي معنی خواته هغه هم په ورګر ورختا یې سره په شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو. هغه د پولیسو لخوا نه وویستل سول. ایوې انفجار ورکړ چې ټوټه ټوټه وو. دوه مې درې مې هم دغه وو چې له سلاو وسلو د شان سره تاسې وینې تصویرې او سلاوې چې د لاسته راغلي هم تاسې وینې. دوه ملکي هیوادوال شریان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې مې جنسي نه مګراولو حالته وضعیت نورمال وو.
نبی جان ملخل ول په دې عمله کې پولیس ته ځان نه رسیدلی. کومندان زیاته کړ د بریټ پاړه د وړاندې معلومات ترلوده او خپل تدابیر هم نیولې و. تلشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون یو سرچینې ازادي رډي ټول دوی ته چلويش ټپیان راوړل سوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینې وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د بریډ سیمې ته چیرمه د کورونو څخه وروړل سوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن سوي دي. په سیمه کې اینه شاهدانو ازادي رډي ټول بریډ د مازدا موټر په واسطه تر سره سوي دي. دوی وایي ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان سوي وو.
ټپیان وګرځېد تر سره یې ویني بایدل نور کوچنیان بوتل غت راځي چې نو ټپیان سوي
دا دروځي په میاشت کې په لشکرګا شهر کې لومړی ځانمرګ بریډ دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګا شهر په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګا پر لوی لار د پولیسو پر امنیتي پوسټه باندې د موټر بم په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس وژل شول. درې ملکیان او درې پولیس نور هم ټپیان شول. ته دا ولیدل چې تر اوسه د دې ځانمرګ بریډ پر چا په غاړه نه دی اخیسته. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسأله زیاته شوې ده. خو راځي چې واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په یو مفصل تحقیقاتي راپور کې دا او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې پرتې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډیره کمه موده کې د ډیورند کرخې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړي او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت نا وخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پوری تړي او د اماراتو پر ډلې تور پوری کوي چې د پاکستان د آی اس آی تارګری ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامیه ډله چې دا دوی حکومت دا ولري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره حکومت څومره له هیڅ بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې دا و چې په امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایس ای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عام ده او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمنځ توپیر پڅ کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعال و، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې ترڅنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشئی توکو کرکیله او کاروبار آزاد و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشئی توکو پر کرکیلې او استعمال او دا رنګه لکور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولې دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو عجب خان دغه بندیزونه پاړه وای.
دوی د سیمو د خلکو څخه دغه غوښتنې کړې دي، څو مادي اعلان کړې په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، بې د عذره به ډاکټر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او دغه شاین او مخدره مواد په خپل باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې آینده په سر خپل ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالی سپورت تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې بل ولس نه د اوشر او په بل بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې مشور کوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، کنه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي. هغه به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 10,000 نه 10,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی. خخنه وی موټر لري، خریداری په بازار کې ډیره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل ارته مالی امکانات ډیر لري، او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، خنه وی وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت ورسره کړی، خو زیاتره پاکستانی وسله وال دي. عجب خان وای د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزی، او په دویم قدم کې افریدی دي چې ډيري اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوې دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزی جلسې او د خیبر جلسې تیرا تیر دي کوي. کومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې د عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورګزی دي، ډېر کې اورګزی دي. کوم د اماراتو دلته مهم کومندانان چې هغه ته کورونه اوسي، اوس هغلی د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې د 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یو نوې پروژه بولي. د وای د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړه وو، او لدې لارې غواړي چې هغه سغدري ز خلک ختم کړي چې د دوی امر ته غاړه نه کې خدا.
نظر دستوج کوم هغه ته چې یاغي د سیمې د استخباراتونه دا غیو د ختموي لپاره دا ګیم به روان دي، ځکه هغه څوک چې آرام دی هغه دی خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه دی وسره ملګری کیږي، ټوپک وسره اخلي، هغه څوک چې هغه نه راغی د خپکول خاطر دا یو درونی حرکت دی، او د دې حرکت تر شاتمند یو بل برنامه شته دی. زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرمو، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته ایګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری هم د خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریض نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی.
د ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي گیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و، نه شته، نه وی، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه تمخه کړی دا فکر کوم چې دوی د دوی پاتې کېدل د خاور سره جفا دی. او کچیرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوز او امنیتي ځواکونه، امنیتي قواوې زمونږ د جرأت هم لري، د توانمندي هم لري چې دوی په منځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یو ډله چې ځان په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی، او هغه پخوانی وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغوز او نوري ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللي دي، چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید او اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي، چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دوو وسلوالو وژنه، د دوو وسلوالو مخالفتونه، د دوو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره، د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره، و د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکړه شوي، او دا رنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
آزادي رادیو لوونه ترو
منندوی چې له آزادي رادیو سره یاست. د خبرونې دوهمې نیمای تر رسیدلې د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف پلټه او آزادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو، خو تر دې مخکې له جان قال کوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن ماسپښین یوه بجه او شل دقیقې د کابل ښار د هوایي میدان په سړک درې میکروان کې انتحاري حمله وشوه. د پیښې له ځایه عیني شاهدانو ویلي حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي خپاره شوي. د کورنیو چارو وزیر وایي پراتونکو اتلسو میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. نورالحق لومی نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیایي ادارې یو ان ډی پی سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال ویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د معاشونو مدیریت افغانانو ته وسپارل شي. د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د دېرشمې نېټې زربوجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نېټه نه ټاکي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځونه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله له ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نېټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. او د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تیره شپه د چرنوبل ورانه شوو اټومي تاسیساتو د نږدې ساحه کې لګېدلی دی.
ازادي راډیو اوري اوس وخت را رسیدلی چې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ و اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د منګ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې ده یو ماینن تجار و چې په کې محلي پولیس چوبل شوي وو. بیا موږ د مازیګر مونځ ټیم و پاین وخت کې تقدیر ال کېده چې موږ مونځ ته ودرېږو چې محلي پولیس را ول موږ د قضیه نه خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتل اسکاس د ټولې ونی ول ویت کول وی وهل او لاس کې تر مات کړو بیا ورسې ځان فرا بوتل د خپل ما شخصي باندې خانه چې لري فندق کون ورته وي. بیا ولته چې بوتل یې واسپه او ساتل پاس لاغې ډیر ته خوشې کړ. نو نن کاویل چې تاسو نن سم کاری نه کوي نو ویل چې موږ د دکاندار خلک یې ستوره د دکان کې ستو په کور کې ستو نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نشي ساتلی.
چا دا د مالی پولیس قماندان په سیاګر دولس والی کې
قماندان مشتاق نومېږي
د مالی پولیس قماندان
دی قماندان دی وو
د سیاګر دولس والی په کومه سیمه کې
د سرخی کلی کې نه موږ بوتلو د پاکستان درېتا اوته شخصي باندې خانه ته بوتلو.
تاسو مو اهلې و ټاکولې
وو ټول د اتل اسکا زده سي اهلې و چې نه د زنه وای نن د کنټرولر دا یو افتا کور کې نو دا خو کابل کې نن څه جوړ کیږي. هاتا فرانسې کې بل ځای کې د دوه خلکو مخنیوی خود په اشرافته دولتونه نشي نو موږ به څنګه وکړو موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ
مخکې مشوره وکړه چې دغه کسان چې د جماعت نه د مالی پولیس قومندان ویوړل دا تلاس کس دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړه هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه او دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو موږ ولسوالي لرو ولسوال لرو قومندان لرو وروسته چې دوی موږ ویوړو د موږ سپینګری ورغل قومندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل ولسوال بیخي ځان پټ کړه خو قومندان ویل چې د ما د واسې پورته کړ دی هغه هم داسې ډېر ډېر خبرې وکړې
قومندان د امنی قومندان
و د امنیت قماندان د سیاویات کدو ک مجرم وای جرم نه درلودلای منګا نو قماندان ته د موږ سپینګرو وایلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستیو نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویولی
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویولی نو شخصي کلی ته مو د چې کوم ځای کې قماندان ده
دلته د مالی پولیسو پوسټا ده تاسو په کلی کې
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټا ده و
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکم
نه نه د منګه کله چې سرخاینو میږي د ولسوالۍ پوسټا ده دلته مان فجر کړل ته پوسټا ده د دې مرکز د دې قماندان چې په فندقستان کلی کې د منګي حال ته دیولې
بلکې لته اول ته د بندیخانه چې تاسو ول په پوسټا کې د کوم ځای چې تاسو یې بندیان
نه نه اما څه وکړ کې واچلو
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه
نه دلته ډېر وهلو ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دی هلته حتی د بازي ولک په خله غوږی خله ولا غوږی پر پر کړای دی بیا ته هغه نه
هم د خپل قماندان دی الک په غاړه خله ولا
نه دا هغه عسكر نه و ما خپل قماندان ورته ولا
محلي پولیس
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر
د امر و
نور خلک هم شکنجه کړه
و دا تل از کسان نه در طول شکنجه کرد. نوی دیوه پا خواهدی خلو و لگه و لغاهدی حتا پرد پریک.
تاسو والی دو ولایت مرکز تا مراجعه و نکره؟
والا دو خلق ده سیده چی کل پا ویر وحشت کدی. ده ازو چه مزنگ در تا تامیوالا دیدینا یریگم چی باواز میونه پیجانی. دیر خبر نه خلق ویریگی خلق ما دو زان سره هم دو حتا دون وحشت خفر کرد چی توک دو زان سره هم یاد اولای میشه.
وست څه غواړی تاسو همدغه کسان چې تاسو
غوښتنه همدغه ده غوښتنه همدغه ده چې آینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي او که تکرارېږي نو موږ ته د دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشې کړو دوی ته
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیت قومندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه مموزي صاحب نو دغه اصول څه دي کله چې داسې چاودنې کېږي دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي
مننه دا خو دا د خلکو ادعا ده پر صورت مننه نه ردو کدا خلکو قانوني مراجعه ته مراجعه کړي وای د تاسو درجهونه غیر هم موږ ورشدګي کړي وا ال تعاملا دا یو مستری سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوه دا اوس مین د شه د منطقه چې شګه و یو خوره او خلکو دا خوره لري کرمین کې خود دا منطقه غرمی ده ګټ بازار ده دا ته بازار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي اواز کوي دا کورونه دي اواز اوري خلک پیاده چې سره کوخوا کې تیري غاغوري متاسفانه د خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مې نه واخلن د حکومت سلور کا سمې نو هل دوه شهیدان شول دوه تکټ کال ته د شپغانه کې پراته دي یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعت دا نو دا خلن د حکومت دي کلی نه د پښتون صلاحيت ونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی پیریان کې خود ملکو کې خود چا کې خود داخلا من خودونه حق لرو چې پښتنه وکیا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سارنوال یا بل پر صورت کدی ازیت شوی د کوم قانوني مرزي تاریخ کړی دا چې موږ پښتنه نه کړې الته قومندان یو لسوالي هغه ته بیرځ کړی او کومشتاګ ډیر ظالم او ناروا ونو ولسوال ته بیرځ کړی کوي الته چارې ځنه واشته ولا ته راغلی وي ولایت مقام کې بیرځ
کړی د سده مموزه سبب بخې ډیر بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه وای الته موږ خبره چا ونه منله تاسو په یوه چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یریږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي دوی ویریږي دوی وای کله چې موږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول واهلی ټکولی د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې وای شواهد لرو د دې غوږ پرې کړي یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي
پر صورت موږ په هیڅ صورت خپل پولیس خو سره نه بریدو دا خلکو چې دا اوس مونږ خبر دی تاسو طریقه خبر شوی اقلا کدا خلکو ولسوالۍ کې چا د دوی اغیزه نه واخیستل ولایت ته مراجعه کړې وه یو ډله اوس خو افغانستان دروازې وازې دي د ټولو مقاماتو خلک رئیس جمهور ته دفتر رسېدلی شي دا د وزیر داخلي دروازه د لوی څارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي د کیس شک نشته دا چې اوس تاسو طریق نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی دی نو مونږ به څه وکړو زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو نو قومندان مشتاق مې ته گزارش وکړه نه دي ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی نه د خلکو ماته زنګ وهلی نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي مونږ قومندان ته جزا ورکړو یو ځل دې ما دفتر پورې شي دا خلک ما پېژني زه هغه قومندان نه نیمه چې هلته مداره وکړم مصلحت امیزه خبرې وکړم که قومندان سرکشي کړي قومندان ته جزا ورکړم که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د عقل یو خو دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خورا کړي چې دا زموږ د کور په مخ کې مه راځه مشکل ده ټلیفون دا اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر د لاس نه تل راولي مونږ ته درا کې طالب قومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دا لاره کې خطر ده د خلکو نه مونږ توقع ده د اوس مونږ ته خامخ دواړو طرف نه ملت در بخوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یکم دې کلو باندې دي که طالب د یکم په کلو راځي اوس طالبانو اختر ورکړي دې مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړي کني مونږ تاسو باندې ډجې کو اوس دې کې بسو مقصدی دا سپینګری راټول شي خل راټول شي تعلیم مخې ولې نشي دی اقلا د دې پیغام خدا او حشد و دا ناروا دا ټول د دې اقلا طالبان چې دا د جنگي او هدف خو بل دی د دې هدف څه ده اقلا خلک د دې مخاوني شي خلک دا قوت لري مخکې رئیس جمهور ویل شي دا سترو ټانګو توپ دا خو یو نمایش د قوت خو خلکو سره ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستان په کې نشته د دې ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د مګ کور کې خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دغه چې خدای ورته ناروا په مخکړي ده د توپک اخیسته خپل کلیوالو جنې هدف مې دا و چې مونږ دغه د تبانی ک خلک مشکل لري دا دروازې خلاص دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نه شو زه او دا قومندان یار څه وکي او مونږ هم نشو ناشتي دا چې به کفایت دا نه مو واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدین اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو
او بالکل دوی څه وخت تاسو در شي موزه سه
اختیار او خدمت ما
یعنی جمعنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسي کوي
او دوی چې زه دا خلک ما پیژنم چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوالو کې قومندانو کې موږ پر پولیسو پر مربوط څه دي مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوه سترګو
او کور ودان مموزه سیب دوسلین هم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی زموږ یو شمیر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریک کړي دي نور مونږ زنډوم د دغه دوستانو پیغامونه به واورو
السلام علیکم د روزګار نو ولایت په چارشنو د ولسوالیم مردا اشرف غنی ته پیغام دی چې زموږ د چارشنو لار بند ده ټول څلور تنزلارې ځا ټول زموږ ته یو دغه کې ریو او د مریضان مفر کم وی سو او چیر لار سو د زموږ یو مرګ مردان نه لور نه چې په خانه سره یو لار ایله دی چې نه څه نه د لین موټر سره ټول بند دي مردا پیغام دی وسلام
عمر کوچی د زابل ولایت خبره کوم کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي په دیش کال دغه شرکم پرولونه زمانه پېت کې پر روډ لول د کابل خواته روان دي ایا موږ نه پیوږو چې دا پرولونه کوم خواته دي نو سش کال چې د موږ مالداري لور په نور کلو به موږ تنزل خرواره پرول سره نه سش کال موږ دیش خرواره لا سلوی خرواره برانې سکپایت کې وکاو نو ایا دا معلومه چې دا پرولونه اوس لا ټول روان دي دغه پرولو پته نه لګي دا کوم خواته دی دا معلومه مو څه کوو دا پرولو بیا مو ته خارج ولسم شهر اړیکه به
د کومه کوه د مالداري زموږ ته ختمیږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي د شی نشته پرولونه اوس لا غواړي هغه په روډ باندې پورته داسې پرولونه په موټرو کې روان دي په داس دېرش کاله زمانه په یاد کېږي نو موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه و چې دا پرولونه به نو موږ د مالداري څه په کوو د کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي وس
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان د شهیداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړي نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر آشیش خواني ته دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهیداساز ولسوالۍ ته یې توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کې موږ هېڅ هم نه لرو. السلام.
غزنی والا دجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی. لارې بندې دي، اکمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاصې کېږي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته.
بله، السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږه د مرزه د سرک سرې شوی ده او کار پې نه پیلېږي. دا دوه کاله کې سرې پې شوی ده، کار پې نه کېږي. چې دا څه علت ده؟ پیسې راځي او خلک یې خوري، موږ په دې نه پوهېږو چې دا څه علت ده. او د مرکز علاقان دی ټول بیکاره دی، ټول په جنگ او عملو باندې اخته دي. موږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشر شي، بل د پیغام چې زمونږ دا کار وشي نور در دخه جون غواړم.
السلام علیکم. زه د بارګس ولایت بل مغرب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زموږ په بلغاو ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلګ کې موږ نه بازار ته پیږې نه موږ کارونه کې دکانونه ټول خپل کې موږ څو کوم موږ کاریا ته.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم. د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولې دي. بیګا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چې پېنې اچول دي. اردو پولیس سربازان لټور باید نری کنډو باندې بس پوسټې واچولې چې د اشرف غني دا خوښ لرم چې را دي شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دي پښتنه وکړي. ولې دی ولې طالبان را لېږي؟ ولې پکتیا والنه مو دا خوښ لرم چې دا جدید دی دې پوسټ مخنیوی دی وکړي د نری کنډو باندې سرحدي پولیس دی واچي. وسلام او احترام.
زه محمود الله د نیش ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې بحث جوړ شي. دا چارواکي راوغوښتل چې کدا کوکنار حکومت بند نه کړي دوبیان چې دوبیان په نامه دي دا چې بند نه شي د نیش ولسوالۍ نوم به په تاریخ کې ورک شي. دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت چې واخل چې سم نیمه بیا د دکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي. ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي زر د دوه ساعتو کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي. هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي، په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي. او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کره کېږي، په خوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکړلې چې مصرف یې هم ډېریږي. کروندګر یې هم تباه کړل، تیل یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطان دانه رقم عمل شروع شوی. دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالیو کې دا کښت په
په دوی به شروع شوی دی چالانه د اوس هیڅ تاسو کار شروع دی خلک ولاړ دي کوي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجاتو ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوکړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي ده هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هره ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو وجهدغه وکړو نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه تم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاده بیګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک شروع شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی. هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارسا ته ورسوي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لا ډېر هم کړی او ډېرې ستونزې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زین احمد اللہ عبد القیم دبای غیث ولایت دبل مرغاد ول سوالین خبر کوم. زدا هیله ان چا شپ غنی او ال زف خیر اس د مرکب زبت رکان اول په رکان جوړ کوم کرو سی ایت ونه کرو. السلام.
بیا السلام علیکم. زردت سره کنټال ول د معروف ول سوالی د محمد خان کلی شتا سره پر لاینم زما اول د معروف روټ په اړه د پلاوی د امیه د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې دغه روټ چې کوم غوره د شجاعت لګښت لرونکی روټ دی او دې په اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړیږي یا نه. خلک وایي چې دا روټ جوړیږي څوک بیا وایي چې نه جوړیږي. موږ غواړو دغه په د امیه د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روټ په اړه د وروسته د یو معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات ترپسي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د پهنامه ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنپال ته ورکړي. وسلام به احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالي کې ډېرې ساحې فاته دي چې د ټلیفون له شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي. خلک در په دره دي. نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونه بار کې لدوږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت سمېږي څرنګه به سمېږي. دا چې خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان شي بیا به نو ځوان ملګري جوړېږي په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم. چې باید دغه دې ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالیسه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې دا ډېر کمزوري د مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي. دا خدا چې ډېره کمزوري ده اوس په دې څو وخت کې قرار بس د اوو بجو د مازیګر د اوو بجو سبا کرا کار پرېږدي بره باندې در صاف تسلور بجو ترې هیله ده چې دا غو مشکل بر حال کې. دا خدا چې ډېره کمزوري ده خلک فر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس ته خلکو د ډېر وایل د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دا د افغان بیسی مخابراتي شرکت ورنوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامنا امنی کې هیلې می ومنه. زه د کندهار ولایت نه شچې همدر خاص سره سپناس کین. دا غنی حکومت لوې توګه چې مشترکه هغه په هم دغه او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلات نه راول سره هر یو د خپل کاروبار د خپل دکانداري او د خپل خاري څخه ځار دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي باره ته د قرآن په لحاظ سلام وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه شي کولی پرېږدي یو بل چا ته استعفا ورکړي بل چا ته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کوله. تماس سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري دا د څومره ډېر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډېر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورونه یو لمونځ نسي کولی دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي ټول مسلمانان ورونه لمونځ وکړي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرهیم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دي تر شوای د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په بای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغه ډېر بندیان دي؟ آیا دغه چې شپارس کاله یا پنځلس کاله کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل ځای یا د دې میړه یا د ور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل ځای سره خلوقلو نسي دلی او دوی وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د ځای پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل ځای د خپل میړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم عباس الله په کلام کې ده
حیوانات.
بله السلام علیکم. زرداد سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي، غواړو د معروف ته خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه نویساک تاسو د پیغام پیژنم چې موږ د پنځه مشکل دی او هر څوک مزید ته دې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته وځو پرې ګټلې هم نه یې. یعنې موږ د یوه څه په ای پیسې یو یا زر افغانۍ چې موږ یې ماشې نه کیږي هغه ته ویلو وو. اوس بیا مستقیت والا روان دي، بلات والا روان دي چې یو را کوشش زر افغانۍ ماشې مالیا اخلي او موږ روزو پرې دې ماشې کار نه کړې. موږ په تیل باندې ګولا کوي ماشې کړي دې یو را کوشش زر افغانۍ مالیا غواړي. نو موږ تاسو خېله داد چې تاسو باید دا مسولین ته امر وکړي او دا ټول خبرې در مسولین پرې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ځله نه کوي د کچره مرز د پله کار کوي او موږ له تر کوښښ نو وسلام.
السلام علیکم. زه نصر احمد د کندهار ولایت تجرید ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجرید پولیسوالۍ کې د خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا موږ سکلانې پر خلکو بند کړی دي نو خلک خو له خپل خواري او زړه غریبۍ نس کولای. موږ د ورډ فور چارواک صدا غواړو چې موږ کلان جر د جری لکه ځکه چې وس خانان خرج هغه ضرورت نور تل مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا د مشکله وس نه لري چیرانې سي کلری هغه نس راشتلای نو خامہ خا خو زرنج مټر دا شی سړی نس پیدا کولای. موږ د ورډ فور مشران صدا غواړو چې دا جر د جری لکه. والسلام.
ازما پیغام د ازادۍ راډیو د غیر خبرایدو ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرد په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامغاف د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي، اردو و ولسوالۍ وو په لوسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو ستا که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دي کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هېڅوک لري، هېڅوک داس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا هجرت وکړه. وروره که بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره ککل کړل وروره، که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل پرې پورته کوي. سرمایه‌داره سړی میشه همیشه کامیابه ده چې محکمې ته هم تیار ده، سروالۍ ته هم سروالۍ هم دي ده په ګټه، د محکمه هم دي ده په ګټه، د سرمایه‌داره سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز و نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خپرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوئ، نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي راډیو لوونه تر وو